دا مشال رادیو د ستلې مشه وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې زګل ایاز او شاین بنيره درته هر کړي وای په روان خبري غړې کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو په لومړي وار ورته شاین بنيري ته چې د بیا سات تازه خبرونه وړاندې. ستړم شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد پر لټوال وایي د سیاسي ګوندونو جرګې سره مذاکرات کامیاب شوي خو پرم نه ناستې تبا دوام ورکي. د خیبر پښتونخوا په بردیر او سولي وزیرستان کې په وسلوالو بریدونو کې یو پولیس سرتیری او دوه پوځیان وژل شوي دي او روسیا او یوکرین په یو بل تور پورې کوي چې په جاپوریجیا ایټمي پلانټ د توغندیو په بریدونو سره د ایټمي ناورین خطر جوړوي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد پر لټوال وایي د سیاسي ګوندونو جرګې سره مذاکرات کامیاب شوي خو پرم نه ناسته به دوام لري. پرون ناوخته د پاکستان وفاقي تلاپی حکومت کې د شاملو او داغي د ملګرو ګوندونو شپړس کسیز جرګې په میرالي کې له پر لټوالو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو تر کامیابیدو وروسته د احتجاج په توګه تړل شوې لارې او مارکیټونه پرانستل شوې دي. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د پرلت یو مشر احمد الدین اویل
پنځل لسورځ را سمیش دی تا میاد ویر کول او ټیم ویر کول پنځل لسورځ را سپیر روټینا کولاوی مارکیټینا به کولاوی د 14 اگست نو سه ک په زړه نه منی کیږي. دا یقین سیاسي هر غلی دی دغه مطمئنی ان شاء الله عزیز او امید دادا چې دا مذاکرات به کوشلی طرف تا وریخ طرف تدریمی.
په شمالي وزیرستان کې د جولای له 18 رایسې د هدفي وجنو ضد پر لټ روان دی او مظاهره چان له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا په بردیر او سویلي وزیرستان کې په وسلوالو بریدونو کې یو پولیس سرتیری او دوه پوځیان وژل شوي دي. د بردیر ضلع د شایکوټ پولیس ثانې مشر جهانزیب خان ویلي چې نن د بردیر ضلع په نصرت دره کې د افغانستان پولیس ته نږدې د ځمکني ماین په چودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. پوس په خپل د دې چودنې په اړه تر اوسه سندي ویلي او نه چا ذمہواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا د ملکنډ ډیویژن په بردیر ضلع کې دا پیښه په داسې حال کې شوي چې په دې وروستیو کې د غلطه د وسلوالو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. یو بل راپور تر مخه د سویلي وزیرستان واڼا سیمې په اعظم ورسک کې 13 شپه وسلوالو په پولیس ثانه برید کړی دی. د ثانه مشر اس ایچ او شکیل دورانی مشال لیرو ته ویلي چې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د برید ذمہواري لا چا نه منلې. د افغانستان پولیس سرما د بلوچستان په کلاب عبدالله مسلم باغ جوب او لسبیله کې د پشکال بارنونو یو ځل بیا ځاني او مالی تاوان نړولی دي. ځای چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې 13 شپه کلاب عبدالله کې د ماچکی پر بند باندې اوبر اوختی دي او په یو ټریکټر ټرالی کې سپاره یو شمېر کسان الهو کړي دي. چارواکي وایي چې د دوی څخه اته ژوندي موندلي د یو ماشوم مړې نن موندلې خو څلور کسان اوس هم لادرک دي. بلخوا د لادرک کسانو د موندلو لپاره ولس هلې ځلې پیل کړي دي. دوی له حکومته د هڅو ګړندي کولو غوښتنه کړې ده. په صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د ځپلو شوو کورنو سره یې مرستې پیل کړي دي. د ادارې مشر نصیر احمد ناصر وایي چې بارانونو سیلابونو په کلاب عبدالله کې 15,000 وګړي بې کوره کړي دي او دوی وژلې دي. د پی ډی ایم د چارواکو په وینا په صوبه کې تر اوسه د بارانونو له امله د مړو شمېره 140 ته رسېدلې ده. او روسیا او یوکرین په یو بل تور پورې کوي چې په جاپوریجیا ایټمي پلانټ د توغندیو په بریدونو سره د ایټمي ناورین خطر جوړوي. ملګري ملتونو غوښتنه کوي باید د پلانټ چاپېره سیمې له پوځونو پاکې یا غیر نظامي وګرځول شي. مغربي هیوادونو په ماسکو غږ کړی دی چې د بټۍ خوشا سیمو څخه خپل ځواکونه وباسي خو تر اوسه داسې کمې نښې نه ښکاري چې روسیا د ځواکونو وستلو ته رضا شوي وي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوترس په یو بیان کې ویلي چې دغه تاسیسات باید د هر ډول پوځي عملیاتو د یوې برخې په توګه ونه کارول شي. د روسیې د تاس خبري ایجنس د راپور تر مخه د روسیې لخوا ټاکل شوو چارواکو تور پورې کړی چې یوکرین دوه ځله په ایټمي پلانټ بمباري کړې ده. بلخوا یوکرایني پوځي چارواکي دا تورونه ردوي او وایي دا کار روسي ځواکونو کړی او په نږدې خارګوټو د بمبارۍ پټولو لپاره یې د ډال په توګه کاروي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مله مشال اړي واوریدل چې شاین بنيري درته وړاندې کړو. کچر سره روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په سواد کې مقامی خلکو د عمل لپاره مظاهره کړې ده. د دې تفصیل به تاسو په دې رپورت کې وګورئ. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد پرلتوالو او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای په سیمه کې یو وار بیا د جنگ کاروبار په زیاتېدو دی.
دا هو بیا یو شوق وینو چې د زورورو لخوا کېږي او موږ به په لوړه کچه ټول کام مخالفت کوو، مزاحمت وکړو چې دا کام د وطن.
د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر وای مالی پنګ کمیدو له وجې پوهنتون له مالی بحران سره مخامخ شوی دی.
څلور سوه او 50 ملیون روپۍ چې د نوغا صوبایي حکومت پېښور یونیورسيټي لپاره منظوري کړي دي او دا 2.5 ملیون روپۍ چې دینه دا اوس پورې پېنډینګ دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. دا سواد په خوازخیل او کابل کې ځای اوسیدونکو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې مظاهره کړي. مظاهرچیان وایي چې لته روسو او ورځو رایسي په سواد کې د وسلوالو د راتګ خبري روانې دي او داسې ویره ده چې د 2008 اتم کلونو په سیر حالات بیا جوړیږي. مظاهرچیان وایي چې وسلوالو لخوا پولیس چارواکي ژوبل کیږي او بیا يرغمل کیږي، خو د دې باوجود حکومتي ادارې د امن لپاره ګامونه نه پورته کوي. بلخوا بیگانه وخت د خیبر پختونخوا پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی لټولو حالاتو خبر دي او په سواد کې بعد چرې هم یو ځل بیا د کال 2008 په څیر د حکومت عملداري متاثر کېدو ته پرې نږدي. په دغه کال کې د سواد ډېرې برخې طالبانو نیولې وي چې بیا پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې لکونه خلک بې کوره شوي ول. د مشال اړو خبریال نیاز احمد خان په سواد خوازخیل کې له مزاچارو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
د سواد خوازخیل او کابل په سلګونو مقامی خلکو له هغې پیښې وروسته چې د اګست په 8 نیټه مټه سواد کې د وسلوالو لخوا ځایي پولیس مشر ډي اس پي پډزو وشته شو او وسلوالو په جوبل حالت کې د جرګې په ذریعه پولیس ته حواله کړو او بیا داسې نور خبرونه چې سواد کې وسلوال لیدلی شوي احتجاجي مظاهره کړي. د امن ناری لګونکي مظاهره چانو لاسو کې بینری او چارټونه هم راغستی ول. هوای چې دوی په دې ټوله منطقه کې امن واړي. مظاهره کې شریک د خوازخیل د پاکستان پیپر پارټۍ ځای مشر ډاکټر امجد وای
په دې مقصد سره په تیرو هفته وو کې د پښتنو په سیمه باندې بیا یو ځل د ترهګرۍ کمنوم چې دا خوښ شوی دی او په خلکو کې ډېره زیاته بېچینی وه. نو د هغې دپاره خلکو چې کومه څپېړه خوړلې ده په 2008-2009 کې د هغه یری د وژنې خلک راوتې دي. د پیدلا زموږ کوم انتظامیه ده، زموږ کوم حکومت ته په هغه باندې دا واضحه کړې ده چې که تاسو د هغوی خلاف یا کم کسان چې هم د امن د پامال کولو دندې کې کوشش کوي نو ولس به ستاسو سره ولاړ وي او د هغې دپاره چې کوم قدمونه ضروري نو دغه قدمونه به تاسو اخلئ. او دا هم د هغې دپاره یو مظاهره وه. زه به دا ووایم چې دا موږ نه راوتې، دا ولس راوته دی او موږ دا غو ملګرتیا.
مظاهره کې شریک د خوازخیل علي نامدار وکیل چې لاس کې بینر نیولی او پرې د امن غوښتو نارې لیکدي وایي چې دوی د پاکستان امنیتي ادارو او په خصوصي توګه د پولیسو نه امن ټینګ ساتلو غوښتنې کوي، خو ورسره په ولس هم غږ کوي چې د امن لپاره راپاسي او خپل کردار ترسره کړي.
موږ د دې خاورې اوسېدونکي که د هغه د هرې سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتي، که مذهبي دی او که سیاسي دی، که قومي دی او که افراطي دی، دا هم مشرانو نوال او د کلي د سطح پورې دیو جرګه شي، په کلو کې جر شي، ګټي قافل پاتې ته ګرې کې ځلې پاتې ته تو کوي پاتې ته مستری کې یو کمیټي جوړه کی، یو ارګنایزینګ کمیټي جوړه کی او دا خلک چې د جو تا وساله ورکې او د دینه خبر کی چې په یو خاورې یا پاتې کې دی او د یو خاورې نه یا تقسیم دی که پاتې کې ګوندغه د پاره په شریکه طریقه کار جوړ کی او دا
مظاهره کې شریک د مټې جرو سره تعلق لرونکي د یو خیر خیګړې ټولنې مشر انور علي خان وایي چې یو ځل د سوات ولس د بدامنۍ له وجې د یو لوی تکلیف نه تیر شوي دي، ولې دوی به چرې هم بیا سوات بدامنۍ ته پرې نه دي.
موږ به انشاءالله چرې هم داسې سوات خرابول ور نه کړو، ولې چې هغه دور نه دی کوم چې د 2008 دور و. په هغه وخت کې یو وهم و په خلکو کې، یو ویره طرحه خوره وه، هر سړی به د یو بل نه نفرت کوو. نو انشاءالله زه هم چې په خلکو کې پوهه راغلی دا په خلکو کې بیداری راغلی دا نو هغه د 2008 سواد نه نه ان شاء الله هر سړی به د خپل خاورې دفاع خبر نه راکړي او ان شاء الله موږ دغه وعده کوو چې د خپل خاورې لپاره د هر قربانۍ نه به مخ نه اړوو ان شاء الله.
په سواد او دیر کې د وسلوالو پراتک پر رسنو باندې خبرونه ورسته د خیبر پختونخوا پولیس د اگست په 12 نیټه ناوخته پریس ریلیز کې ویلي چې پولیس د ولس د ویرې او امن په اړه د اندېښنو نه خبر دي او دې نه هم خبر دي چې د سوات بازي داسې خلک چې په افغانستان کې ول اوس د سوات په لرې پرتو سیمو غرونو کې موجود دي خو په ټول سوات کې د حکومت عملداري ده او څوک به هم د سوات بدمنې ته پرې نه دي او پولیس دا توان لري چې د هر قسمه ترهګرۍ مخنیوي وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غواګي په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو ضد روان پرلت مشرانو او د سیاسي ګوندونو کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي خو پرلتوال وای پر امن ناسته به جاری وي. پرون ناوخته د دواړو خواو ترمنځ مذاکراتو تر کامیابیدو وروسته د احتجاج په توګه تړل شوي ټولې لارې او مارکیټونه خلاص شول او دغه راز نور بندیزونه ختم کړل شول. د پرلتوالو مشرانو ویل چې کمیټې ته د 15 ورځو مهلت ورکړی دی چې پکې د دوی غوښتنې وفاقي حکومت او د سیمې کور کمانډر ته ورسوي او عملي کړي. البته دوی وای په سیمه کې د امنیت تر ټینګېدو پورې به پر امن ناسته جاری وي. په شمالي وزستان کې د جولای 12 راهیسې د هدفي بریدونو ضد اپرلت روان دي او مظاهرچیان پر حکومت ټینګار کوي چې هلته دې امنیت ټینګ کړي. په شمالي وزستان کې سکال شاوخوا 18 هدفي بریدونه شوي دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
شمالي وزیرستان کې روان پرلت مشرانو او وفاقي حکومت لخوا جوړه شوې شپړس کسیزا سیاسي ګوندونو کمیټې ترمنځ مذاکرات 13 ورځ کامیاب شوي. د کمیټې مشرانو او پرلتوالو په وینا 15 ورځې مهلت کمیټې اخسته چې د پرلتوالو ټوله غوښتنې وزیر اعظم او کور کمانډر ته ورسوي عملي کړي. هغه ځله تتلري ټول تړل شوي سړکونه او تجارت خلاص کړل شو خو د پرلتوالو په وینا پورم نه پرلت به روان وي. نور بندیزونه یې ختم کړل. د وفاقي حکومت لخوا جوړه شوې سیاسي ګوندونو کمیټې یو غړی او عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې پرلتوالو د دوی غوښتنه کړې وه. دوی د پرلتوالو غوښتنې واورېدلې او غوښتنې به وزیر اعظم حکومت پوره کوي. دوی به د پرلتوالو غوښتنې رسوي
او موږ ورته دا خبره ضرور وکړه چې موږ ستاسو د دې خبرو ګواهان یو. موږ سره په لاس کې هغه اختیار نشته چې تاسو دلته مسله حل کړو. مسله به یا وزیر اعظم حل کوي او یا به دلته لوکل اډمنستریشن. دا د یو مطالبه و چې را د دې کور کمانډر کوم لراشي ځکه چې موږ قسم په جمعات کې کړې دي چې موږ به د دې خپل ایریا نه بار ته مذاکرات ولنځو. دا اختیار چونکه د وزیر اعظم دی نو موږ به ته وو تاسو لپاره کور کمانډر راشي. بنیادی یو مطالبه و امن او د حکومت فرض دی ذمہواری چا پوره کی. ما و ته دا خبر وکړه چې موږ به دا مسالې یو سو که د دې پازیټیو جواب تاسو به خبر کو کنی تاسو خواسم بس پر احتجاج جاری دی او دا مو ته وی چې موږ تاسو د مطالبه ملګریو.
د پرلت یو منتظم احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو کمیټې ته 15 ورځې ورکړې سړکونه اخلاص کړل تحصیلونو ته پتاګ او سورله سماګس مانځلو باندې د اوتمانځای باندې ختم شو خو پرم نه ناسته به روانه وي.
یوه مطالبه دغه وه چې موږ چې کله مذاکرات د حکومت سره کی به په میون شه د گواه په شکل شه چې کوم پارلیماني وو فدای نه اوی شي په باندې حکومت الحمدلله غو روکرو وزیر اعظم کمیټه تشکیل کړه. کمیټه ان روغلی وه مذاکرات سره شوې وشول کامیاب شول. 15 ورځې رسمي شوې ته میاد ویر کول ټیم می ویر کول 15 ورځې رسمي روټینا کولاوي مارکیټینا به کولاوي د 14 نوې سیک په زه نه مانی کېږي. دا چې کوم سیاسي غرو غلي دې نه مطمئني ان شاء الله ورزيز او امید دا ده چې دا مذاکرات به خوشالي طرف ته ورخ طرف تدریمي.
میا افتخار حسین او د وفاقي حکومت لخوا جوړه شوې شپړس کسیزا د سیاسي ګوندونو کمیټې مشر اکرم خان دورانی وویل چې 15 ورځو کې به دوی د پرلتوالو ټولې غوښتنې وفاقي حکومت او کور کمانډر ته رسوي. د حل لارې ساري ورته ډاډ ورکړې او سیمه کې د امن په غوښتنه کې د اوتمانځای ملګرتیا کوي. یاد پرلت د جولای په 12 نیټه وروسته لا غې پیل شو چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو په میرعلي کې د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پرلتوال سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي او د دې لپاره له حکومت نه پوښ ډاډ غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی دی چې یو وار بیا د پښتنو په سیمه کې د جنگ کاروبار په زیاتېدو دی، نو پښتانه باید راویښ شي او یو موټی شي. نوموړي د اګست په 12مه په کوهاټ کې د بابړي شهیدانو غمیزې په مناسبت یوې دستوري کې د ګډون وروستو د مشال اډو خبریال ممتاز بنکش سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی کله هم د پارلماني سیاست نه انکار نه دی کړی او نه یې د هغو ملګرو نه په خپله لارې جلا کړي چا چې پی ټی ایم پرېښودو او پارلماني سیاست ته لاړ. ممتاز بنگش له منظور پښتین نه په لومړي سر کې پوښتلي چې د بابړې پیښه د پښتنو لپاره څه پیغام لري. هغه په ځواب کې وایي
لوی پیغام ده چې د خپل وطن او د خپل خاورې لپاره لکه څنګه چې زموږ نیکونو قرباني ورکړې دي موږ به هغه شان قرباني ته تیار وو. دوم پیغام ده چې ریاست چې جوړ شوی دی د پښتنو په وینو لاس سره کړل او تر اوسه پورې د انصاف په تله پاک نه کړل، نو چې د خپل کام دا وپیژندي چې تر څو انصاف زمونږ د لوی لوی واقعیت نه وي میلاو شوی امکان نشته چې په دې اوس وختونو کې هم دوی ته څوک انصاف ورکړي. او لوی پیغام دا یواله دی چې په دومره غټ غمیزه باندې هم پښتانه پوهه نه وي او یو شوی نه وي، نو مشکلات په راتلونکي وخت کې هم د دوی سره.
منظور پښتین د بچه خان او د هغوی کورنۍ همیشه د پارلمان د لارې د پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو تاسو سره چې کله خبره کیږي نو نه یوازې د پارلماني سیاست مخالفت کوي بلکې چې کوم ملګري مو پارلماني سیاست ته تللي هغوی سره مو لارې هم جدا کړي، نو تاسو به د کومې لارې د پښتنو حقوق اخلي؟
اول خو مونږ کله هم د پارلماني سیاست مخالفت نه دی کړی، صرف مدا ویلي چې پی ټی ایم یې نه کوي، نور مدا نه دی ویلي چې دا غلط دی. دوم خبره چې چا پارلماني سیاست کړی دی هغه زموږ نه لارې جدا کړی دی، او زموږ اصول دا دی چې مونږ یې نه کوو، څوک چې کوي هغه خپل لارې جدا کوي. پښتون ژغورنې غورزنګ به د خپل وطن د جوړېدلو د نظریات لاندې دا الان کې مونږ ته پته ده چې پارلماني سیاست یا نور سیاست کې سړی سره دومره وسایل وي چې هغه خپل ملګري پې جوړ ساتي او یو سیټ اپ ساتلی شي. غیر پارلماني کې ډېر سخت مشکلات وي، خو دغه مشکل علی یار چې په هغه کې د دنیا هیڅ لالچ نشته دی، یوازې د خپل کام وطن دپاره د یو مبارزې د یو نظریاتي مبارزې خبره ده. هغه دا نو تحریک به په دې وخت کې د خپل کام وطن دپاره هغه بیلوس قرباني ورکولو والا خلک د مشر نه وخته تر کشر پر ځای پیدا کوي. یو کام چې کله یو نسل قرباني نه کړ د دوی یو نسل هم جوړېدلی نه شي، نو موږ به قرباني ورکو او په یو داسې انداز به کام رټلو چې هغه کام یقینا ومني، دوی ته ښکارا شي، دوی ته ثبوت میلاو شي. دا هر څه نو پی ټی ایم که څه هم سخته لاره ده، خو بیا هم موږ ته اندازه دا او روزانه وینو هم چې یوه ورځ به ټول کام په دې باندې راغونډېږي او روزانه دغه کیسه لا هم ورځ تر بلې زیاتېږي.
دا د مذاکراتو کیسه هم روانه شوه، ورسره په پښتنو سیمو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوه. د ټول حالات په کوم نظر ګوري تاسو؟
بس هغه د جنگ کاروبار چې د پښتنو په خاوره تل کړی دی دا هغو بیا یو شوق وینو چې د زورورو لخوا کیږي، او موږ به په لوړه کچه ټول کام مخالفت کوو، مزاحمت به کوو چې دا کام د وطن د جنګونو او فسادونو نشتیو بربادیو نه وساتو.
اخري پښتنه دا ده چې اوس خو د پنجاب نه هم غږونه پورته کیږي د اسټیبلشمنت په خلاف. اول خو به په تاسو او په پی ټی ایم په ملګرو د غدري الزامونه لګیدل، تاسو څه وایئ چې دا ستاسو د بیانیې تقویت نه دی؟
موږ یو نه راپورته کړل، هغه کله یو ځای ته لاړه، کله بل ځای ته، کله بل ځای ته، پله خپله ورته ګرځي را ګرځي که نه. نو یو حساب لګیا دی د پی ټی ایم بیانیا د پی ټی ایم ملګرو ټول کام دومره خواري وکړه چې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوله.
د پښتون اشغورنې مشر منظور پښتین سره مو د مشال اډیو همکار ممتاز منګش مرکه واورېده چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنی پیښو په اړه وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لوت تاسو غوږی پرون د جنوبی ورسان په برمل سیمه کې د فوزی چیک پوسټو خلاف احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې یو شمیر فوزی چیک پوسټ دي او هر یو دوی په ګینټو ګینټو تلاشي کیږي چې له وجې یې ژوند ګران شوی دی. دوی له حکومت غوښتي چې دغه پوسټ دي ختم کړل شي. بلخوا د جنوبی ورسان مرستیال کمشنر وایي چې دغه فوزی چیک پوسټ دي ولست د تحفظ لپاره جوړ کړل شوی دی. نور تفصیل د اشتاک مسید په رپورت کې ورو
دي. سویلي وزیرستان برمل سیمه اوسیدین کی ویایی چې د دوی په سیمه کښې په پوځي چیک پوسټونه باندې خلک ځورول کېږي چې په وجه یې د سیمې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د رغزی کلی اوسیدونکی موسادین په دغې برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
مشال ریڈیو چې د برمل سیمه اوسیدونکي غوښتنه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مخې ته کښې شوه، د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
جی زه تاسو ته دا شروع کې ورکون غواړم چې دا چک پوسټونه د انتظامیه یا فوج یا پولیس طرف نه هم دا د عوامو د تحفظ مونږ دا جوړ کړي، مونږ د خلکو د جان مال حفاظت وکړو، نو دې دپاره دا جوړ شوي دي. مونږ خلکو ته به دا ریکوست کوو چې دی کې مونږ سره میکسیمم تعاون وکړي چې زمونږ د علاقې والا امن صورتحال هغه په ځای پاتې شي.
د سویلي وزیرستان برمل سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که مقامي انتظامیه او پوځي چارواکیو په چیک پوسټونو باندې د خلکې ځوراول زر و نه درول، بیا دوی مجبور وي چې په لوی احتجاج لاس پوره کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشرانو ته تاسې غوږی په کورمه کې د خالی پروس حکومتي چارواکو له بغدی او عبدالحساب مشرانو سره تر مذاکراتو پس یوه معاهده کړي چې له مخې دواړه فریقین د دې پابند شوي چې دوه میاشتې پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ قسمه اقدام نه پورته کوي. په معاهده کې له حکومته دا ضمانت اخیستل شوی چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو پوښتنه به ترې کوي. په سیمه کې د جمعې پر ورځ د دواړو ډلو ترمنځ د اوبو په شخړه جګړه پیل شوې وه. نور تفصیل د تاریخ ورځې په رپورټ کې.
په کورمه ضلع کې د خالی پرز حکومتي چارواکي د بغدې خلکو عبدالحساب منګلو ترمنځ تر اکتوبر میاشت پورې امن تیګه په ایښودلو کې کامیاب شوی دی. د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان منګل مشال لوډیو ته وای حکومت دواړه فریقین علي منګولو فوجي کلی ته رابللي ول چې د هغوی په نګرانۍ کې تر مذاکراتو پس د جنگ بندولو لوزنامه وکړه او زیاتوي حکومت ذمهواره ده چې د امن لوزنامه عملي کړي، ولې هر فریق په خپله علاقه کې لا مورچو خلک راکوزولو پابند دی.
چاچی ولیشن وکړو خلاف ورزی وکړه، دغه په خلاف حکومت خپل تاسو اقدامات کوي، نو ان شاء الله موږ دا توقع لرو چې آئندہ کې به داسې کیږي. موږ امن خواهایو او موږ غواړو چې کورنۍ کې مستقل امن بحال وي.
په سیمه کې د یاد ډلو ترمنځ دا جګړه د جمعې په ماسپخین د یو فریق لخوا لخوړې او به خپلو بټو ته د اړولو په خبره پیل شوې چې پکې دواړو خواو پر یو بل د غوټو وسلو استعمال کړی، ولې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه نه دي ترلاسه شوي. د پاړه چینار ملک تولا مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې د علاقې امن پاتې شي نو اول دا چې هر فریق د شوي معاهدې پابند کړي او بیا د دواړو ډلو ترمنځ موجود د کمې شخړې حل په مستقله توګه راوستل شي.
نو په کور داري ته کوم فریق وایلیشن وکړي هغه نه فوري طور باندې هغه کونه واخستل شي جرمانه کړل شي خو بیا د کی غټه خبره دا غاره چې را کونې کی د ورن بعد په کور دې ته هغه شای کومه مسله ده هغه پیخه کومه شوی دی هغه پیخه په دې سره خبرې وشي
بلخوا د بره کورمې پولیسو مشر مظهر علي مشال لوډیو ته وایي ړومبی زوریو چې دواړه فریقین ډزبندۍ ته رضا کړي ولې د سیمې امن ته خطر پیدا کړی و او اوس به کوشش کوي چې د سیمې مشرانو او سپین روبو په مرسته د خبرو له لارې کمې شخړې ته د حل لار وګوري. په کورما کې د بغدې خلکو له منګلو سره پر یو شمېر ځایونو او اوبو شخړه شته چې ورباندې د دواړو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي خو بیا هم تر اوسه د حل لار ورته نه ده کتل شوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تاسی غوگی دا سوا تعلیمی بورڈ دا کال 2022 لپاره د لسم او نهم کلنی امتحانونو اعلان کړی دی چې تر مخه یې نتیجه 88% راغلی ده. د تعلیمي بورډ چارواکي وایي چې دا ځل د کرونا وبا نه و نو ځکه ټول زده کوونکو نه د معمول مطابق امتحان اخیستل شوی دی. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د سوات تعلیمی بورډ لخوا سالانه امتحانونو کې د آرټس په څانګه کې د خوازخیلې 14 کلنې زده کوونکې اسما بیبي په داسې حال کې اولنی پوزیشن اغسته چې په شخصي توګه امتحان ورکړو. اسما بیبي 996 نمبرو سره د سوات، بونیر او شانګلې ټولو سکولونو په نسبت پرایویټ په هیڅ نمبرې زیاتې اغستې. اسما وایي چې کور کې د امتحان لپاره تیاری کړې وي.
اما پرایویټ امتحان زده ورکړې ما په مدرسې سبق وي علم میکو نو الحمدلله په دې روزه کې زه فارغ شوم. ما علم وکړو او زکه می پرایویټ امتحان ورکړی دی او ان شاء الله دغه شان وکوم. او ما چې کوم مهنت کړی دی زمانه تعلیم سره اسکول تعلیم سره بیا ډیر زیات شوق وو نو ما شپه ورځ بیا مهنت کړی وو او دا غي تیر کال می نه نیم زیم ورکړی وو سمته نو
داسما پلار په زبان د لور په کامیابی خوشاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې ډېری ضروری دي او چرې هم خپل لور د زده کړو نه منه کړې نه ده.
زه خوایم چې څنګه چې د نارینو تعلیم اهم دی د دې نه زیات د جنکو تعلیم اهم دی ځکه چې د زندګۍ په هر مول کې نن سبا د تعلیم ضرورت دی او تعلیم یو بنیادی حق دی د مور او پلار چې دا بچی ته ورکی. نو ان شاء الله زما بچی نن څنګه چې لسم کې د ښه پوزیشن واغس کوشش به مې ان شاء الله دای چې دا نورم دغه سبق ووای او بیا ان شاء الله د دینه خط دغه وکي تیاری وکي او ښه پوزیشن والی ان شاء الله.
د سوات تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې ټولې نتیجې ډیر په احتیاط او میرټ جوړې کړي او کم زده کوونکو چې کمی نمبر اغستی یا پاتې راغلي بیا دې کوشش وکړي.
عموما که تاسو کتلی زموږ سره کیسې کہانیانې په دې سبقونو کې وي نو هغه وی هم د دې لپاره چې موږ ته عبرت والو کنه یا داسې نه چې موږ سری پر ټی رټای دغه کو د امتحان لپاره تیاری کوو ځان پوی کول پکار دی پاگی کې هم دا میسج وی چې راکته یو پیر نه کام شي ته بیا ټرایو کا بیا ټرایو کا تاسو کو د دنیا سمره هم غټ خلق چوت کئ نو هغه عموما مطلب پس دغه کې چې ناکام شي نه غ خپل کوشش او خپل مهنت نه دی پرې خه بیا د تعلیم په میدان کې ناکامۍ تصور نشي کېده. زما په خپل خیال باندې کڅوک دا وی چې راځه ناکام شم نه ناکام په تعلیم په میدان کې خو ناکام کېدل سره تصور دا خو د ذهن نه وباجو کڅوک ځان ته نقصان رسي دا ځان ته نقصان رسول نه دی دا ټول پاکستان او نړۍ ته ټول ته نقصان نه ولې ځکه چې انسان چې دا یو ډیر قیمتي شی دی.
د سواد تعلیمي بورډ نتیجو تر مخه سخت کال د سواد، بونیر او شنګلې نه په لسم جمعات کې 3000 زده کوونکو برخه اغستې. په ساينس ګروپ کې د 1080 نمبرو 2 زده کوونکو منال انعام او سیار احمد ترلاسه کړي. دغه رنګه دویم پوزیشن حزب الله په 1090 نمبرو او دریم پوزیشن سید نومان او بادشاه سید په 1080 نمبرو ترلاسه کړو. د نتیجو اعلان په موقع پوزیشن اغستونکو ته یادګاری شروعونه هم ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیتو تاسو غوږی په پېښور کې د مازیګر 5:00 شوې دي. شاین بونری هم راسه په سټوډیو کې ناشته نو لا غن د خبرونو لنډی زغور.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د ادبی بریدونو ضد پرلتوال وایي د سیاسي ګوندونو جرګې سره مذاکرات کامیاب شوي خو پر امن ناسته به دوام لري. پرون ناوخته د وفاقي حکومت شپاړس کسیزې جرګې په میرعلي کې له پرلتوالو سره خبرې کړې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو تر کامیابېدو وروسته د احتجاج په توګه تړل شوې لارې او مارکیټونه پرانستل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بردیر او سویلي وزیرستان کې په وسلوالو بریدونو کې یو پولیس سرتیری او دو پوځیان وژل شوي دي. د بردیر ضلع د شاهي کوټ پولیس تھانې مشر ایس ایچ او جانزیب خان ویلي چې نن د بردیر ضلع په نصرت دره کې د افغانستان پولې ته نږدې د ځمکني ماین په چودنه کې دو پوځیان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. یو بل راپور تر مخه د سویلي وزیرستان واڼه سیمې په اعظم ورسک کې تیره شپه وسلوالو په پولیس تھانه برید کړی دی. چارواکي وایي چې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله لکه یو پولیس سرتیری وجل شوی دی. د دواړو بریدونو ذمہواری چا نه ده منلې. د سوات په خوازه خیل او کابل کې ځای خلکو په سیمه کې د سولې پاک کې لاریونونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په سوات کې د وسلوالو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي. بلخوا بیگانا وخته د خیبر پختونخوا پولیسو په خبر پانه کې ویلي چې دوی له حالاتو خبر دي او په سوات کې به د 2008 کال په سیر حالاتو جوړولو اجازه ورنکي. د افغانستان پولیس ته سیرمه د بلوچستان په کلی عبدالله مسلم باغ جوب او لزبیله کې د پشکال بارانونو یو ځل بیا ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. ځایي چارواکو مشال لیړو ته ویلي چې تیره شپه کلی عبدالله د ماچکی پر بند باندې اوبر اوختي دي او په یو ټریکټر ټرالی کې سپاره یو شمیر کسان الهو کړي چې داغي د مندرو لپاره را هلی زلی روانی دی. او روسیا او یوکرین په یو بل تور پوری کوي چې په جاپوریجیا ایټمی پلان د توغندیو په بریدونو سره د ایټمی ناورین خطر جوړی. ملګری ملتونو غوښتنه کوي باید د پلان چاپیر سیمې له پوځونو پاکې یا غیر نظامی وګرځول شي.
دا خبرونه لندیز مولا شاین بنیری واوریدو. ساسی پام یو نړیوال رپورٹ په لور هم راګرځوم. د امریکا د نیویارک ریاست پولیسو د هغه تن شناخت معلوم کړي چې په مبینه توګه یې پر لیکوال سلمان رشدی برید کړي. پولیس فکر کوي چې دا تن د اگست پر 12 په یوازې ځان برید کړي وو. د دې پیښې نور تفصیل د اسمن ساروان په دې رپورٹ کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر ښار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، 43 کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپورونه وایي رشدی چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی خو ممکن یو سترګې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلی و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسوبل کې دوه وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبې پرې شوی، ځیګر ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حمله انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپای پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتار په کالیفورنیا کې زیږیدلی خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتار په خلاف رسمي تور نه دی پوری شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپلې ارزونې او اسناد به د دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا مهدی وایي چې د افغانستان بشري حقوقو حالات د ډېری اندېښنې وړ دي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دو ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څېړل شوی. د د دې راپور سرلیک دی د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی له سزا معافیت او ناسمې ژمنې او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزه سره برابره ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تېر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپله ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی بېګا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تېره د ښځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان له ازادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تېر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقونو نورې سرغړونې یې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشری حقونو د سرغړونو له کبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې واړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تېرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لته تاسو وګورئ د بلوچستان د کېد قدرتي افتونو سره د مبارزې اداري پی ډی ایم ای لخوا جاری شوی راپور لمخې په صوبه کې د روان توپانی بارانونو لکبله د شپږو نورو کسانو د مړ کېدو پخلی شوی دی، چې دې سره د مړو شو شمیر 102 ته رسیدلی دی. په صوبه کې د بارانونو له وجې د اوبو ډیمونه هم پات شوی دي، چې نور تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې له کراچۍ نه نیاز علي خان جوړ کړی دی.
د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه د اگست په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډه کې وویل بلوچستان حکومت لخوا د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده. دا وایي چې کزه د سیلاب په اړه تاسو ته وایم، په دې اړه د بلوچستان حکومت یو کمیټه جوړه کړې ده. په بلوچستان کې تر دې دمه 13,000 کورونا په سیلاب او طوفاني بارانونو کې تباه شوي دي، چې پکې 4,002 کورونا په مکمل توګه او 10,315 کورونو ته بیا زیان اخته دي. په تازه سیلابونو کې په قلعه سیف الله او نورو برخو کې تر 40 زیات کورونا نړیدلي او 40 کورنۍ خوندي ځایونو ته لیدل شوي دي. د سیلاب ځپلو خلکو د زیان معلومولو او مرستو لپاره جوړه کمیټه د هرې ضلع ډیپټي کمشنر به مشري کوي. بلخوا بیا بسند کې د پشکال درستی بارانونو لړۍ لا روانه ده، چې لمخې د صوبې په 9 ضلعو کې 103 کلي افت ځپلي اعلان شوي دي. د سند قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سند لخوا جاری کړی شوی راپور کې په صوبه کې د روانو طوفاني بارانونو له امله د مړو شمېره 113 ته رسېدلې ده. په صوبه کې تر دې دمه 2,800 کورونه نړېدلې دي. د پی ډی ایم ای د راپور لمخې په ټټا، جامشورو، بدین، خیرپور، نوشیرو فیروز، سانګړ، دادو، مټیاری او قمبر شادات کوټ کې 103 کلی د افت ځپلو اعلان شوی دي، او د پشکال د روستي بارانونو له امله په ځپلې شو سیمو کې ځایی او مالی زیانونه اوختي دي. په داسې حال کې چې بسن کې خلک د سیلاب او طوفاني بارانونو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. امریکي بسن کې له سیلاب ځپلو سره د $1,000,000 مرستو اعلان کړی دی. په دې لړ کې بیا د امریکي سفیر ډونلډ بلوم په کراچۍ کې د سن وزیر اعلی مراد علی شاه سره د اگست په 12مه لیدلی او ویلی دی چې امریکایي ولس په دغه سخت وخت کې د پاکستان ولس سره ولاړوي. د سن وزیر اعلی هاوس لخوا په خبر شوی بیان کې د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم ویلی چې دا مالی مرستې د امریکایي د نړیوالی پرمختیا ادارې یو ایس ایډ لخوا شوې دي چې د سن د سیلاب ځپلو د زر تر زره رغېدو ملاتړ کوي. د امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په خپلو خبرو کې ویل دی وایي چې د وزیر اعلی سره مو خو لیدنه وشوه. پرستوی کې د تیزو بارانونو او سیلاب له امله په اختی تاوان مونږ خبرې وشوې. مونږ خوشاله یو چې سن حکومت ته د امریکایي لخوا د $1 میلیون مرستو ورکولو اعلان کوو. د سن د زمیندارانو او کروندګرو د ټولنې دپاره هم په دغه وخت د سن وزیر اعلی مراد علی شاه د امریکایي سفیر ته د وروستي بارانونو او سیلابي حالاتو له امله د ځایي زیان په اړه معلومات ورکړل او د امریکایي د مرستو مننه وکړه. مراد علی شاه ویلي چې امریکا په پاکستان کې د انرژۍ، اقتصاد، تعلیم او روغتیا په شمول په مهمه څانګو کې له 15 کلونو راهیسې مرستې کوي او په راتلونکي کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري دوام ولري. یاد دی وی چې امریکایي په سن کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د $1 میلیون مرستو اعلان په داسې حال کې کړی دی چې له دې وړاندې د امریکایي سفیر د خیبر پختونخوا او د هیواد د نورو برخو دورې هم کړي او په بیلابیلو څانګو کې د حکومت سره د مرستو اعلانونه هم کړي دي. په سن او بلوچستان کې چې د پشکال بارانونه لا روان دي، د موسمیاتو محکمې چیف میټالوجیست سردار سرفراز ویلي دي چې کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په ساحلي سیمو کې به د اګست تر 15مې نیټې پورې تیز باران وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د اګست په 14مې نیټه له ماسپخین څخه پیل کیږي چې له امله به په سن او بلوچستان کې د اګست تر 13مې یا 19مې تر ماسپخین پورې د سختو بارانونو امکان دی او هم د دې له امله په سمندر کې هم د سیلاب خطر ده. نو باید چې کبانو نیونکي سمندر ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لوري د کامی او صوبایي سملو د نوو حلقه بندي ورستو په بلوچستان کې هم د اعتراضونو لړۍ پیل شوې ده. د پښتونخوا ملي او میګوند لوري ویل شوې چې په صوبه کې ځینې حلقه بندیان سمې نه دي شوې او دوی به دغه عمل په عدالت کې چیلنجوي. بلخوا ځینې نورو سیاسي ګوندونو ویل دي چې نوو حلقه بندیو کې څه خاص بدلون نه دی راغلی. نور تفصیل لکوټی نه د مشال لوري خبريال ایوب ترين راکوي.
د پاکستان د انتخابي کمیشن لوري د کامی او صوبایي اسمبلیانو په نو الکوبندیانو باندې هوا د نور برخ پړول په بلوچستان کې هم ګډوډ عکس العمل ښکارا سوې دي. په دې کې د پښتونخوا ملي او میګوند لوري ویل سوې دي چې په صوبه کې د پښتنو لوی آبادی ده، لکن په صوبایي اسمبلی کې ودوی ته لږ چوکي ورکول سوې دي. په دې اړه د مشال لیډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر وویل چې دوی به د انتخابي کمیشن پریکړه په عدالت کې چیلنج کړي.
په کلی سیف الله کې په 3,20,000 باندې یو سیټ جوړ کړی دی. بل سیټ په کلی عبدالله کې جوړ کړی په 3,22,000. بل چیریف د مساخل سیټ ختم کړي، شیرانی سیټ ختم کړي، دارنایي زیارت سره ګډ کړ دوی ضلع، او بل چیری چې دی د مساخل سیټ ختم کړي په بارکانه ګډ کړي، هغه 3,50,000 شاوخوا آبادی باندې مشتمل دی. نو دا چې دی په دې والا دوی د کریټیریا خلاف ورزی کړې ده او دا یو صورت کې موږ نه منو. د دې په دغه باندې به موږ هر فورم ته ځو، کاغه د عدالت وي، کاغه عوامي فورم وي، کاغه احتجاج وي، کاغه پرلت وي، کاغه پیجام وي. اوس دوی په بلدیاتو کې دغه عمل کوي.
خو ډېری نور سیاسي جماعتونه بیا وایي چې د نوي الکبندیانو په اړه د دوی کوم اعتراضونه وو هغه انتخابي کمیشن اور کړی دی. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر مبین خلجی زیاته کړه
نو هغه عینی کم شان وی هغه مشګر د پروفونه ورکی د وجه دی التا جسټیس صاحب مطمئن سو اور مش دا ټوټل د کم پارټی یعنی دی اولیس دی دلتا د کوټه کې اوسې دنګ والا کم خلک دی دی خوشحال دی دال کو باندې دا یو سړی یا یو پارټی په خواهش نه کیج ولې د بل پارټی یعنی نمائندګان دی کومونه دی دلته پرو دی نو هغه دی لازاری دا نو زه دا وایم کی باید دی کی دوی نو کی دانی الیکشن کی دوی ته دا ډیر غټ تاوان ور سیجی دا شیسا دوی بار بار وای کی دا الکبندیانی نو هر چا خپل یو الکا دا سیستم د کومون دی نو دا باید نه وکي.
او دا ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي قیادت لا تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې. نور حال د یاد سوي جمعه د اسمبلی غړي اصغر ترین څه په داس ټوک کې راته بیان کړي.
موږ پر دې باندې خپل یو کمیټې جوړه کړې ده. هغه کمیټې پر دې باندې خپل جماعتي نظم ستا ضلع ستا زمر ده. هغه پر دې باندې بخښنی پر دې باندې باقاعده کمیټې ستا پر دې باندې بیسه کیږي به دغه به چې کوم د جماعت موقف او غزوه موقف.
او خپله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی وایي چې د بلوچستان اسمبلی 15 الکې دي او د پښتنو یوه الکه هم په دې کې نه ده کمه سوې. نو په کار نه دی چې په صوبه کې د نفرت و خبرو ته لمن اول سي.
د دې سره خلک بلوچ پښتون مسله نه جوړي. دا مسله چې دا حکومتونه د فیصله کړې ده لیکن کمیشن کړې. تحفظات اعتراضات د هر چا خپل په ځای کېدلی شي. خو د اعتراضات او تحفظات فورم الیکشن کمیشن دی، هاي کورټ دی، سپریم کورټ دی. پښتون بلوچ په دې موجوده تباهال حالت کې چې د هرې خوا په سر وهل کېږي، د انتخاب سره مخامخ دي، د ریاستي جبر او لاندې ژوند په مخه دي، نو په دې حالت کې دا دوه قومونه د آپس کې د بدوي متحد شي جوړېدل.
لیکن د صوبې نامتو وکیل ابیب ناصر وایي چې د بلوچستانو ځینې الکې پر کمه آبادی جوړې شوي دي او د دې په مقابل کې د پښتنو ځینې الکې چې آبادی یې دوه چنده ده، هلته هم یوه الکه جوړه کړې ده کوم چې د انتخابي کمیشن د فارمولې سره سمون نه خوري.
باغې کې اول دادا شر دادا د الیکشن کمیشن غوښتي دا بل نار ته شروع کیږي. موږ د صوبې نار ته دغه د ضلع شرانی ته شروع کیږي. نو لدار ته به شروع کی بیا به کلاک وایز دی. د وایلیشن دا کړی د پډیر دغه کې الکو کې چې لنار ته شروع کړی دی لیکن کلاک وایز دی تل انټی کلاک وایز کلی. او دویم باغې کې شر دادا چې یعنی هغه مارجن ورته شي د تقریبا هغه مارجن د کلکولیشن په دارنګ جوړیږي چې 1,21,000 1,25,000 په منځ کې چې کم آبادی را رواني هغه ته دی یو 22 ټوکې. لیکن دلته د مشکل صبح کې دوی دا کړی دي چې کلا عبد الله سیدا دی هغه ټوټل پاپولیشن سیدا 3,37,000 جوړی شي په هغه باندې یو سیدا او اران سیدا 1,21,000 د په هغه باندې یو سیدا کلا عبد الله چونکی 3,37,000 د لحاظ د هغه دوه سیدا جوړی شي.
په دې اړه مشکل په کوټه کې د انتخابي کمیشن د بیان سره تماسونه وي. نو هغه راته وویل چې د اعتراضات وخت اوس تیر شوی دی او که څوک یا کوم جماعت اعتراض لري نو هغه کولای شي چې عدالت ته مراجعه وکړي. دا د ونی ورده چې د پاکستان انتخابي کمیشن پر روانونه کې د بلوچستان په ګډون په ټوله هیواد کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د اعتراضاتو وروسته د نوي الکه بندیانو وروستۍ لیست جاری کړی دی. په هغه کې د قومي اسمبلی لپاره 268 او د صوبایي اسمبلیانو لپاره 523 الکې جوړې شوې دي. ځکه چې کله د روان کال د اپریل په میاشت کې دغه الکه بندیانې اعلان شوې نو هغه وخت د دې په ضد 910 اعتراضونه و انتخابي کمیشن ته ورکول شوي وو. کوم چې د سیوی کمیشن په وینا دغه ډول درخواستونو باندې د جولای تر 1.5 نیټه پورې خپل پریکړې ورکړې دي.
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال لري تاسو وګي په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، د استادانو او زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې د احتجاجونو باوجود حکومت د دوی ستونزې له پامه غورځولې دي. ولخوا حکومت وایي چې د 13 ترمیم نرستو د زده کړو د عالی کمیشن لپاره د مرکزی حکومت پنګې کمی شوې دي او پوهنتونونه باید خپل مالی ستونزې په خپل هواري کړي. د یادونې وړ ده چې روان کال د جولای په میاشت کې د صوبې د یو دیش سرکاري پوهنتونونو څخه د 15 پوهنتونونو انتظامی ویل چې خپلو ملازمینو ته تنخواګانې نشي ورکولې. نور تفصیل شاهین بونری راکوي.
د پاکستان پایین کې د 13 ترمیم نورستو د لوړو زده کړو او پوهنتونونو چارې صوبایي حکومتونو ته ورکړل شوی، خو په خیبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې صوبایي حکومت په کالیز بجټ کې پوهنتونونو ته اړینې مالی پنګې نه دي ورکړې او دا مهال پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې غړي او پخوانی ستر سکتر ډاکټر زاکر الله جان وویل چې وفاقي حکومت هم د لوړو زده کړو لپاره پنګې کمی کړې دي او صوبایي حکومت وایي چې باید موږ خپلې مالی ستونزې په خپل هوارې کو. نوموړي زیاته کړه
چې موږ سمره چې فاکلټي ممبرز دي نو دې ته کنوینس الاونس دي چې ټیانو نه دی ملو شو، هغه ته بالکل کټ شو. د موږ چې کم د 2021 کې دا ډیسپیریټي ریډکشن الاونس وو نو آغاز چدین اوس پورے زمنگ فیکلٹی تا آغا نه ملو شوی سلور سوا او 50 ملین روپے چدین آغا صوبائی حکومت پیخور یونیورسٹی دا پارا منظوری کړی دی پاغی کی تقریبا 200 ملین چدین آغا اغي ورکړی دی پیخور یونیورسٹی تا او دا 250 ملین روپے چدین دا اوس پورے پینڈنگ دی اغي یونیورسٹی ته وای چې تاسو خپل انکم چدین آغا جنریټ کړئ
د پوهنتونو د مالی بحران سره پس د کوونکو هم مالی بوج ډیر شوی دی او د داخلي او اسنادو ترلاسه کولو خرص لوړ شوی دی په دغه اړه د پښتون سټوډنټس فیډریشن د اطلاعاتو مرکزی سکتر ملک حسنین وایي چې د پنجاب د پوهنتونو پرتلا د پښتونخوا د پوهنتونو خرصونه ډیر زیات شوی دی چې باید حکومت ورته پام وکړي
خبر یونیورسټي کې سمستر پیس چې کم دی 70,000 روپے ترسیت لے ایم ایس پی سپا قادی اعظم یونیورسٹی کے پنجاب یونیورسٹی کے دیم پیل پیس ہم دا 25,000 روپے پورے خور یونیورسٹی کے دیم پیل پیس تا سمیسٹر چکم دے دا 80,000-1,00,000 روپے پورے دے مخ کی چھ بات یو انسان ڈگری راغشتا یو سٹوڈنٹ 2016 خبر وزو کم 500-600 روپے اس ڈگری چراخ لے 14 دن کے 1,600 روپے
د خیبر پختونخوا حکومت او د اعلی تعلیم لپاره د سینیٹ سٹینڈنگ کمیټه د پوهنتونو د مالی ستونزو د هواری لپاره خپل خپل کمیټه جوړی کړی دی خو د استادانو د اتحادیه مشران وایي چې د کمیټو غونډې په باقاعدګۍ سره نه ترسره کیږي او ستونزې هم لا هواری شوې نه دي بلخوا د پیخور پونتون ویا نومان خان وایي چې صوبایي حکومت ورلا یو څه مالی پنګې منظوري کړي چې ورسره د پیخور پوهنتون د استادانو د تنخواګانو ستونزه هواره شوې خو د هغې څخه ځینې مراعات بیرته اخیستې دي
سمر پیریډ کې چې کوم دی ٹیچرز ته کنوینس الاونس چې کوم دی نو هغه نه ملایږي چې کوم تقریبا 5,500 روپے دی دا ډیکریز چې دی نو دا بالکل شوی دی چونکی اول د فیډرل ریټ سره چې کوم دی هغه ملایبدل او اوس چې کوم دی د پرووینشل ګورنمنٹ ریټ سره چې کوم دی هغه هاو سبسډي او هاو رینټ ملایږي چې کوم یقینا 5,000 روپے هغه کې هم ډیکریز شوی دی ہاؤس ریکوزیشن چې کوم نو هغه هم بند کړی شو چې کوم تقریبا 27,000-28,000 روپے ملاوي دي نو دا هی پرته باندې متا اوس 18,000 ہاؤس رینٹ ملاوي کی پرمیشنل ریٹس حساب سره ځکه تقریبا 30,000-40,000 روپے چې کوم دي یا 20,000 روپے ډیپند کوي په بی پی ایس باندې دا ډیکریز بالکل شوی دی خو دي کې دا ډیفرنٹ فیکٹرز دي
دا یادونه وړ ده چې روان کال د جولای په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د یو دیرش سرکاري پوهنتونونو څخه د 15 پوهنتونونو انتظامی ویل چې خپل استادانو ته تنخواګانې او پنشن نشي ورکولې په دوی کې اسلامي کالج پوهنتون د پیښور د انجینرینګ پوهنتون د چترال پوهنتون د پیښور زری پوهنتون او د بنو د ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون شامل دي
د خبر ازلې ولسی وګړي شکایت کوي چې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود یې ماشومان ته په سرکاري سکولونو کې کتابونه نه دي ورکړل شوی دوی وایي ماشومان یې د ګرمۍ په رخصتیو کې هم د نو کتابونو له مطالعې به برخه شوی دي دوی له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زر دي دغه کتابونو بندوبست وکړي بلخو د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه باندې خیبر په میدانی سیمو کې سرکاري سکولونه خلاصيږي او هڅه کوي چې د دې مخکې ورته د کتابونو کمی پوره کړي تفصیل فرح چنواری راکوي
د خیبر د باړې تحصیل ولسی وګړي وایي چې هلته ماشومان ته په سرکاري سکولونو کې لا د نوي تعلیمي کال 2023 نصاب کتابونه نه دي ورکړل شوي او د ګرمۍ په رخصتیو کې هم د مطالعې نه محرومه پاتې شول او اوس چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه سکولونه بیا خلاصيږي نو ځینې سکولونو کې ماشومان پوره او ځینو کې نیم په نیمه کتابونه نه لري د باڑی او فال تھورا بلی پردای مشال ریڈیو توائی
پا تاریخ پا اول ځل باندې درې میاشتې د سرکوري سکولونو ماشومانو بغیر د کتابونو نه تیرې کړې چې د هغې په وجه یې دوی د سکول و د کتاب سره بالکل رابطه ختم وه ادا نه علاوه د بچو په تعلیمي سرګرمو باندې د کتاب د نشتوالي په وجه باندې ډېر زیات منفي اثرات راغلل اوس موجوده کم ماشومانو لا کتابونه تقسیم شروع دی نو په هغه کې د تلورم کلاس د حساب کتاب جنرل نالج د دریم حساب ریاضی چی ہوتا یہی جنرل سائنس اسلامیات او پاک سٹڈی دے دوام اردو جنرل سائنس پاک سٹڈی دے فرسٹ کلاس چی پہلے کلاس بھی تمہوں گیا ہو جنرل سائنس او پاک سٹڈی و آدنا چی کم ہو دو پتا کی جنرل سائنس اسلامیات او پاک سٹڈی ایدو گو کتبونا نشتا دائی شارٹ تھی
جنگیر خان اپردائی وائی چی بچی پا سرکاری سکولونو کی سبق وائی خوب دے نوی کال کے ورطا لا کتابونا ندی ترلاس شوی
زمونگ چی کم بچی دی کم رونا دی کم مشومان دی مونگ آغا سکول تا لگو ستا ستا ویلشم چی کی جی نوالا تر فورت کلاس پورے چی پا دے کے زمونگ سمرا مشومان دی دے سرا مختلف قسم چی کم کتابونا دی آغا پا کنشتا دی نو مونگ موجودہ حکومتنا چی کم گورنمنٹ دی کی پکے دینا مونگ سپیشلی مطالبہ دا چی فوری طور باندی چی کم دے دغ تا دغ کتابونا زر تر زر ملو شی او دغه د چټشانو نه مخکی مخکی چې کم دی دې ته ورکړی شي ځکه چې په دې سخت او حالاتو کې موږ مشومان سکول ته لګو او د غیب وجود بیا د سکول نه خالی لازی او راځي نو هیڅ فایده نشته دی
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان وای چې دوی هڅه کوي چې په سرکاري سکولونو کې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه مخکی کتابونو کمای پوره کړي
نو کوشش هم دی ان شاء الله چې خپل بھرپور کوشش وکړو چې د سیشن بقاعده شروع کړو نو مخکی مخکی موږ د کوم شارټیج دا پوره کړو خو بزنی فیصلی اسی بھی چاہے دا گورنمنٹ پلے اور باندی بھی لکہ دا چوٹیانوں گو دے دل چوٹیانوں کا موال یا کتابونوں خو انشاءاللہ دا گورنمنٹ سر زبنگ مسلسل پر ابتا کیو او دا کامی با انشاءاللہ پورا شی
پا خیبر ضلع کی یو اندازے مطابق شپک سوا ویو شپیت تعلیمی ادارے فعال دی چی دا محل پکی دا زدکون کو شمیرہ 2,00,000 ونا پورتا شوی فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسې غوږوي دا خبرونه پښې بوتره رسیدلې وو په اخر کې یو وار بیا د شاین بنیرینا د خبرونو لنډیز زبر سرمشهد دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د ادبی بریدونو ضد پر لټوال وایي د سیاسي ګوندونو جرګې سره مذاکرات کامیاب شوي خو پر امن ناسته به دوام لري پرون نو وخت د وفاقي حکومت شپاړس کسیزې جرګې په میرالي کې له پر لټوال سره خبرې کړې دي د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو تر کامیابیدو وروسته د احتجاج په توګه تړل شوې لارې او مارکیټونه پرانستل شوي دي د خیبر پختونخوا په بردیر او سویلی وزیرستان کې په واستوالو بریدونو کې یو پولیس سرتیری او دوه پوځیان وژل شوي دي د بردیر ضلع د شاهي کوټ پولیس تھانه مشر ایس ایچ او جانزیب خان ویلي چې نن د بردیر ضلع په نصرت دره کې د افغانستان پولې ته نږدې د ځمکني ماین په چودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی یو بل لاپور تر مخه د سویلی وزیرستان واڼه سیمې په اعظم ورسک کې 13 شپه واستوالو په پولیس تھانه برید کړی دی چارواکي وایي چې د واستوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی د دواړو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې د سوات په خوځه خیل او کابل کې ځایي خلکو په سیمه کې د سولې پاک کې لاریونونه ترسره کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې د وسلوالو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي بلخوا بیګا ناوخته د خیبر پختونخوا پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له حالاتو خبر دي او په سوات کې به د 2008 کال په څیر حالاتو جوړولو اجازه ورنکړي د افغانستان پولیس ته سیرما د بلوچستان په کلي عبدالله مسلم باغ جوب او لزبیله کې د پشکال بارانونو یو ځل بیا ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي ځایي چارواکو مشالېړو ته ویلي چې 13 شپه کې عبدالله د ماچکی پر بند باندې اوبرا وختي دي او په یو ټریکټر ټرالی کې سپاره یو شمیر کسان له کړي چې داغي د مندر لپاره هلې ځلې روان دي او روسیا او یوکرین په یو بل تور پورې کوي چې په جاپوریجا ایټمي پلانټ د توغندیو په بریدونو سره د ایټمي ناورین خطر جوړي ملګري ملتونو غوښتنه کوي باید د پلانټ چاپېر سیمې له پوځونو پاکي یا غیر نظامی وګرځول شي هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو خپل کوربه ګلایاز د خبرونو بیان شاین بنيري ټکنیکی همکار نادرا او د مشال اړیو نور همکاران لتا سي اجازه غواړو سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ساسي په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو کچري تاسو په دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري خامخا ملري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د خپلو گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.